سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. د ډیر شو دقیقو خبرونه ته خره غلاست. په نننۍ خبرونه کې د اونۍ مهم خبرونه او پاره د میلمنو شنن وړاندې کوو. زه سمې ولای جلال ځایم
و ما هم فرخنده پیمانی هستم. امیدوار هستم هفته خوب را سپری کرده باشین. در این برنامه وضعیت زنان و ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و رسانه ها را با مهمانان برنامه به بررسی میگیریم. امید است تا آخر برنامه با ما همراه باشین و اما نخست میپردازیم به خبرها.
په بیت المقدس کې نن جمعه ګڼ شمېر مسلمانانو د روژې په میاشت کې د جمعې لمونځ ادا کړ. د سږ کال روژه په داسې حال کې رارسېدلې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو نښې نه لیدل کېږي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له څلورو څخه یوه برخه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخ دي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې 15 میاشتنۍ جګړه کې څه باندې یو دیر زره فلسطینیان وژل شوي دي.
روسیه امروز شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. رای دهندگان در مسکو گفتند که خواهان اتحاد، تغییر برای بهتر شدن و کسب احترام در جهان هستند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که انتخابات سه روزه ریاست جمهوری به طور قطعی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را برای 6 سال آینده تمدید می‌کند. پس از آن که دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری روسیه از کارزار انتخابات منع شدند، اکنون پوتین رقیب واقعی در برابر خود ندارد. از جانب دیگر با وجودی که رای دهندگان با انتخاب اندک مواجهند، امکانات نظارت مستقل انتخابات بسیار محدود می باشد.
د اروپای ټولنې پارلمان په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو او په عام محضر کې تورنو کسانو ته د اعدام د سزا په ورکولو ژوره اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د اعدام د سزا د بندېدو، ښځو، همجنسګرایانو، قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د توپیري چلند د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې پارلمان د پنجشنبې په ورځ په یو پرېکړه لیک کې چې د دغه پارلمان په انټرنیټي پاڼه خپور شو، ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپای ټولنې هر ډول اړیکې یوازې د پای کمیسون لخوا د ټاکل شویو شرایطو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د وړاندیزونو او سپارښتنو پر اساس مخته وړل کېدای شي. دا پریکړه لیک چې د 1514 موافقو، نه مخالفو او څلورشتو ممتنې رایو پر اساس تصویب شوی، پکې ویل شوی چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته په بشپړ ډول د شرعي قوانینو د پلي کېدو امر کړی او په حقیقت کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړي دي.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به بحران اقتصادی افغانستان میگوید که کمک های بشری کنونی پاسخگوی بحران انسانی در افغانستان نیست. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، ناوقت روز پنجشنبه 14 مارچ با نشر اعلامیه‌ای گفت که افغانستان بیش از 2 سال است که در بحران اقتصادی به سر میبرد، چون با گفته وی تمویل کنندگان کمک های مالی خارجی را پس از تسلط طالبان در سال 2021 قطع کردند و بانک مرکزی افغانستان را نیز از سیستم بین المللی معلق کردند. بر بنیاد گزارش ملل متحد در سال روان میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. عباسی با استناد به این گزارش گفت که 69% مردم غذای کافی ندارند، 67% در دسترسی به آب مشکل دارند، اقتصاد 27% کاهش یافته است، تنها 40% از مردم به برق دسترسی دارند و علاوه بر آن سیستم صحت و درمان در آستانه سقوط قرار گرفته است. طالبان تا تهیه این خبر در این خصوص چیزی نگفتند، اما در گذشته همواره گزارش‌های نهادهای بین المللی را درباره وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان رد کردند. ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. سیما بهوس، مدیر اجرایی امور زنان ملل متحد، در این هفته پس از دیدار با نمایندگان زنان افغان در نشست کمیسیون وضعیت زنان در مقر این سازمان، بر اشتراک آنان در روند تصمیم گیری های مربوط به افغانستان تاکید کرد. شماره زنان افغان اشتراک کننده در این نشست خواهان برطرف کردن ممنوعیت و محدودیت های طالبان بر حقوق اساسی و بشری زنان شدند. محمد حمیدی با شرح بیشتر.
سیما بهوس، مدیر اجرایی امور زنان ملل متحد، با نشر پیامی در ایکس گفته است که باید تلاش‌های خستگی ناپذیر جهت فراهم کردن فضا برای زنان افغان و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌هایی که بر کشورشان تأثیر می‌گذارد صورت بگیرد. بهوس تأکید کرده است که در افغانستان بزرگترین بحران حقوق زنان در جریان است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در نشست سالانه دو هفته‌ای کمیسیون وضعیت زنان که در مقر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارچ آغاز شد، با ابراز نگرانی گفت که حقوق زنان و دختران در جهان از عقب‌گرد رنج می‌برد و میلیون‌ها تن آنها بیشتر بار جنگ و مناظره متحمل می‌شوند. نمایندگان مدافع حقوق زنان، مقامات و فعالان در جریان دو هفته آینده راه‌های را بررسی خواهند کرد تا پیشرفت‌ها در راستای برابری جنسیتی تسریع گردد، به ویژه از طریق رسیدگی به فقر و سرمایه‌گذاری روی زنان و دختران.
من فکر نمی کنم که حتی یک مثال در جهان باشد که کشوری بدون مشارکت زنان یا محبوس کردن زنان در خانه ها یا اجازه ندادن به مشارکت به رشد و بهبودی اقتصادی رسیده باشد. شما نمی توانید رشد اقتصادی پایداری برای توسعه داشته باشید. در حالی که ما درباره اهداف توسعه پایدار صحبت می کنیم، اما از بین بردن ارزش های مدنی یا رد حقوق اساسی زنان وجود دارد.
طالبان آموزش دختران را بعد از صنف ششم نیز منع کرده و بر رفتن آنان به اماکن عامه مانند پارک ها، ورزشگاه ها و آرایشگاه ها محدودیت وضع کردند. طالبان همواره تأکید کردند که احکام و محدودیت های وضع شده مطابق احکام اسلامی می باشد. فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، در این نشست ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان را مغایر با احکام اسلامی دانست.
The schools will open in Afghanistan.
در زمان 6 روز مکاتب در افغانستان باز خواهد شد. سال تعلیمی آغاز خواهد شد و برای سال سوم دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. من یک تن از آن کسانی بودم که در عین وضعیت را در دوره اول حکومت طالبان تجربه کردم و حالا نسل بعدی خواهرانم به یک بارگی در یک چشم زدن شاهد هستند که همه چیز سقوط کرد و عین وضعیت را تجربه کردند. ما می‌دانیم که این کارشان در مغایرت با اساسات اسلامی است.
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌ها را بر آموزش دختران، کار زنان در سایر سکتورها به استثنای صحت و معارف در دیگر سازمان‌های حکومتی و غیر حکومتی منع کردند. فاطمه گیلانی، رئیس پیشین هلال احمر افغانستان، گفت این وظیفه زنان است که برای حقوقشان حق خواهی کنند.
برای ما زنان افغان، زنان مسلمان، تنها بحث حقوق ما نیست. موضوع عمیق‌تر از آن است. این وظیفه ما است و برای من بسته شدن مکاتب برای زنانی که دستور داده شده مثل آن است که من روزه می‌گیرم، آیا کسی است که به زور غذا در دهانم بگذارد؟ یا اگر من عبادت می کنم، آیا کسی است که جلو من بیستد و من را از عبادت منع کند؟
ملل متحد محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر زنان را تبعیض سیستماتیک بر مبنای جنسیت خوانده است و از حکومت طالبان خواهان رفع سریع این محدودیت ها و لغو این پالیسی های تبعیض آمیز بر مبنای جنسیت شده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز برنامه صدق، قسمی که در گزارش هم شنیدین، هفته گذشته وضعیت زنان افغانستان موضوع بحث چندین نشست در اروپا و ایالات متحده آمریکا بود. در مورد چگونگی نشست ها با مهمان امروزی برنامه صدق، محترمه شینکه کروخیل، عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان، بحث میکنیم.
میرمند کروخیل، پروگرام تا پخیر اغلاست. اجازه را که مخیل دی چی پلوی غونو که در افغانستان در میرمون و در وضعیت پر بس وکرو، نن در ملگور ملتون و امنیت شورا پا افغانستان که در یونما در ماموریت پر غزیدو بس کوی، پا مجموع که پتیرو کبود دوانی مکلونو که در دیبن سبت کار چنگ ارزوی، آیا در افغانان و پخاص دول در میرمون لپاره کافی کار کرده، نور چه کولیشی در بنسد؟
سلامونه. صرف دې لپاره نه ده چې صرف د افغانو مېرمنو لپاره کار وکړي. زه فکر کوم یوازنه بلجه یا اداره ده چې اقلا د بینالمللي ټولنې په نمایندګي هلته موجوده ده، او د دې ماموریت فکر کوم وسیع تره ده صرف د ښځو د حقونو په ارتباط نه دی. معلوم ده زما په اند باندې د دوی دریز نسبتا ملایم و، او فکر کوم چې دوی دې لپاره اندېښمن و چې خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي او طالبان دوی سره فیصله زیاته اونه که یا معنی دوی دی ماموریت یا دی کرده اونستی. نو په هغه اندازه چې باید یو وکړ دا غږ پورته کړی وای او په دې باندې نیوکه کړی وای هغه ظالمانه فرامین چې صادر شو زه فکر کوم چې مطابق انتظاراتو نو اما په هر صورت دی ماموریت کم دیدل دل فکر کوم په مجموع کې د افغانستان په ګټه ده چې باید وشي
میرمن خان خیل د فشار څو وسیلې کولای شي خصوصا د میرمنو د حقونو په برخه کې نو ما څه لري څه کولای شي
په هر صورت یو نما کولای شي چې بار بار یو تدای یادونه وایي چې کوم کارونه چې تاسو کوي مثلا دانه شته کوم یو نما کولای شي چې حتی د فیصله د دې ملاقاتونه یا د هغه په بللي کسان چې راځي مثلا علما او د دین او چې راغلي وایي نسینه برنامه داس تنظیم کړی وایي چې هغه واقعي علما او د بشري حقوقو مبارک خصوصا د افغان او مېرمنو د حقوقو یا د ښځو د حقوقو مبارک د واقعي اسلام معلومات شریک شوی وایي ځکه چې دا بل مسله ده بل امدارګه کومکونه چې راځي اته زه فکر نه کوم چې واقعا افغان مېرمن په شکل بدینه مستفید کې ځکه چې کله چې دوی په تقسیم کې یا په تصمیمګیری کې دوی موجود نه وي څه مطمئنه ما چې مېرمن به هغه بشري مرستو لاخستل نه به هم دوی محروم وي بل زه فکر کوم چې یو نما کافي له طالبانو سره له حوصله نه او له تعامل نه کاره
بله خانم کروخیل درباره آن چه تخطی های حقوق بشری به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده میشه در نشست پارلمان اروپا دیروز پنجشنبه هم به بحث گرفته شد و قطعنامه هم صادر شد فکر میکنین که تصویب این قطعنامه و خواستای اعضای پارلمان اروپا باعث تغییر پالیسی و یا هم قسما نرمش طالبان در برابر زنان شوند
خب طالبان خود فکر میکنم فعلا از وضعیت بین المللی استفاده نادرست میکنن به خاطر اینکه بسیار خوش هستن که اقلا چین ایران و روس باوج که اونا به خاطر منافع خود و مشکلاتی که با جامعه غرب دارن از این موقع به طالبان استفاده میکنن اما بی خبر از این که آن چیز رو که میکنن هم بر آینده حکومت خود صدمه میرسن و هم بر مردم افغانستان صدمه میرسن هر چقدر که افغانستان در اجندای بین المللی باشه هر چقدر تصامیم گرفته شود که دیگر نتونه حکومت هایشان با او شکل بسیار دست باز بتونه یک بسیار فرصت تعامل را با طالبان آغاز کنه من فکر می تاثیرات خود داره خب بالاخره محدودیت های وضع خاص شد و تاثیرات وضع خاص شد که طالبان مجبور شوند که جوابگو باشند و خاطر که فعلا کمکان به دسترسشان است از استفاده میکنه و در ضمن اما موضوع گیری که با مالک منطقه گرفته از این وضعیت فعلا طالبان به نفع خود استفاده میکنه
میرمن کړه خیل د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو د وضعیت په اړه غونډه روانه ده چې د دوه اونۍ لپاره ده او د مارچ بلایول سمیتر 22 می ده یو شمېر افغان میرمنې هم د غونډې ته بلل شوې دي آیا دغه ډول غونډې ستاسو په نظر د افغانستان در د واکول شي یا کسان چې د غونډې ته وربلل کیږي فکر کوي چې د افغانستان د خزو نمائندګي په مناسب شکل کولای شي
خب خوزه فکر کنم یاد داد واقع مرمنی چه دایی منشته ده آقای پشرو که اگه انتخاب شوی ولی حتی دوی تزین امتیازات قیل شویدی در امتیازات ترچنگ همیشه در مهم مجلس با دوی ببکی گردون کهوی چه زمان پر نظر بانه که همیشه پا دی مجلس که مختلف گروپون گردون کنی در باشه و حتی اگه گلاو یا شکایت مرمنی لری اگه رفاشه اینه په هر صورت زه فکر کوم چې هر څومره موږ مختلف ګروپونه په دغه فرصتونه ورتور کړی شي خپل غږ پورته کړي شي دغه شکایت به کمتر وي نو تر اوسه پورې چې موږ داسې یو میکانیزم نه لرو چې انتخابات وشي څوک نمایندګي کوي که نه کوي اما په هر صورت دایمي عین تر که دایمان اګه تیری دعوت کیږي زه فکر کوم بالاخره دا شکایت شاید زیات شي او چې وایي به کې ولې عین تیری بار بار هم دغه مجلس ته غوښتل کیږي
بله خانم کروخیل با ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و مبارزه آنها نسل آینده زنان تحت حاکمیت طالبان را چگونه میبینین؟ مبارز یا شکست خورده؟
من فکر نمیکنم که زنان شکست خورده باشه در حقیقت طالبان در پالیسی خودشان شکست خورده آن چیزی که اونا میکنن من فکر میکنم صدمه برای خود بزنن بر اسمیه شناخته نمیشن افغانستان در انزوا میره از کمک اگر قطع شود واقعا طالبان دچار مشکلات بسیار جدی خواهد شد و به هر صورت زنان افغان نه تنها که برای خود مبارزه میکنن که حق مشروعشان است، ما فکر میکنن که برای پیشرفت، برای بقا و برای ثبات افغانستان اونا مبارزه میکنن. امروز ببینن که دست زن افغان از کار گرفته شده. اقتصاددانان میگن که در حدود 1 میلیارد سالانه افغانستان بسط خساره مالی میبیند. ببینن که چقدر سهمگیری زنان در اقتصاد مملکت برای اقتصاد خانوادهشان چقدر یک رول مهم را بازی میکند که واقعا اون را طالبان نادیده میگیرند.
میرمن کارو خیل ډیر زیات مننه کوم کور مودان چې زموږ بلنه مو منله او پروګرام ته حاضر شوی کور مودان د خبرونه په دوام کې د بیپولو خبريالانو سازمان وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو او پرخزینه خبريالانو محدودیتونو شدت موندلې ده. دغه سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو خبريالانو د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دغو محدودیتونو کې خزینه خبريالانو تر ډیره په نښه شوې دي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې پر میرمنو او نجونو په لګیدلو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده. د بیپولو خبريالانو سازمان چهارشنبه ناوخته په راپور کې ویلي چې دغه سازمان د طالبانو په هغو اقداماتو چې د خزینه خبريالانو جامع غږیزو رسنیو ته د ښځو لاسرسی او د طالبانو د چارواکو د فلم او عکس اخیستلو په ګډون مخ په زیاتېدونکي محدودیتونه پکې شامل دي ژور اندېښنه لري. دغه سازمان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت وغو سپارښتنو ته چې په رسنیو کې دي یوازې د ښځو سترګې ښکاره کیږي ویلي چې یاد وزارت رسنیو ته خبرداری ورکړی که دا حکم عملي نه کړي په رسنیو کې به د ښځو په کار بشپړ بندیز ولګیږي.
په داسې وخت کې چې خبریاران له وړاندې له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخ دي، سانسور په خپله د ځان سانسور نوي سیمه ایز محدودیتونه چې کیدای شي د هیواد نورو برخو ته هم وغځیږي، په ملي کچه محدودیتونه د افغانستان د رسنیو اوږدمهاله لید نور هم ویجاړوي.
RSF وی په کندهار کې طالبانو والی په غونډو کې د فلم او عکس په اخیستلو بندیز لګولی او په خوست ولایت کې د طالبانو امنیه قومندان د ښځو لخوا راډیو او تلویزیون ته پر تلیفون کولو بندیز لګولی.
افغان خبریالان د ملت غږ ده، بالخصوص افغان خزینه خبریالانو باندې چې په اوسنی حکومت کې کوم بندیزونه دي واقعا موږ په دې باندې ډیر زیات ناراحته یو، ځکه چې یو خبریال د یو ملت د ټولنې غږ ده. نو په افغانستان کې د ټولنې پر غږ باندې بندیز لګول شوی ده،
په خاص توګه هغه خزینه خبریالانو چې د یو ویډیو او کلپ د اخیستلو په خاطر بهر وزي نو ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي او ډیرې قربانۍ ورکوي. دما وختنه د افغانستان د اسلامي امارت نه دادا چې په خپل تبلیغ کې بدلون راوړي.
د بیپولو خبريالانو سازمان د طالبانو په مشر مولا هبت الله خونزاده غږ کوي چې پر خبريالانو او رسنیو لګیدلي محدودیتونه چې یاد سازمان ویجاړونکي او ځپونکي بولي پای ته ورسوي. یاد سازمان په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په نړۍ کې روانې جګړې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د میرمنو او نجونو لپاره ویجاړونکي دي.
په ټوله نړۍ کې د میرمنو حقونه تر برید لاندې دي، مدني فعالیتونو ساحه محدوده شوې او د میرمنو د حقونو مدافعین د عدالت په اړه دغه وچتولو پر مهال تاریخ جنو تهدیدونو سره مخ دی. افغانستان یې تر ټولو بد مثال دی. میرمنې او نجونې تر ډیر له تعلیمي سیستم او په عام ژوند کې له ډیرو فعالیتونو منسوي دي. دا وضعیت خطرناک او د زغم وړ نه دی.
نړۍ که څه هم پر افغان میرمنو او نجونو په لګیدلو محدودیتونو توند انتقاد کوي، خو طالبان وایي چې هغوی د شریعت په رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي او دا د افغانستان کورني مسایل بولي. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د بیپولو خبریالانو سازمان په افغانستان کې پر رسنیو په خاص ډول پر خزینه خبریالانو د طالبانو لخوا په لګیدلو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. همدا موضوع د پروګرام له قدرمنې میلمنې مینا اکبری سره څیړو.
خانم اکبری خیلی خوش آمدین به برنامه. البته بله، مهمان ما را داریم. خانم اکبری، وضعیت رسانه افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام بر شما و به تمام بیننده های برنامه. بدرستم خوب باشین. فعلا وضعیتی که در افغانستان آمده، متاسفانه بسیار افغانای ما بالخصوص طبقه اوناس و ما خبرنگارا، کسایی که فعال بودن در جامعه، با بسیار مشکلات. اگر ما بگوییم که حتی از تحصیل ما اونا محروم ماندن، تحصیل یک چیز کلیدی است در زندگی یک نفر. امروز که ما مینکبری هستم از برکت تحصیل است، امروز که خودت به یک جایگاه رسیدی که از برکت تحصیل است. وقتی که در یک کشور تحصیل نباشد، توان که اون نسل بی سواد کلان میشه برای جامعه. ما مادرها واقعا رنج میبرم، ما با بسیاری از هموطنا از فامیلایی که در ارتباط هستم میگن ما رنج میبریم، اولادای ما صبح از خواب میخیزه تشلبازی کو بسیار بیکار. زیاد چی جور خواهد شد؟ بالاخره ما به جامعه چی را تقدیم خواهد کردیم؟ آیا یک پشتوک بی سواد، یک جوان بی سواد اونا رنج میبرن؟ نه تنها جوانای ما بلکه خانواده هایشان همچنان. متاسفانه بگویم امید ما، امید افغانستان امی بود که نسل جدید حداقل یک دستاوردهای خوبی را به خاطر وطن خواهد داشت، اما متاسفانه حکومتی آمد که 20 سال پیش هم امی حکومت تکرار شده بود که بعد از 20 سال ما بالاخره تانستیم همه که در پای خود استاد شویم، اما متاسفانه بعد از 20 سال بازم امو دوره تکرار شد که متاسفانه بالخصوص خانم ها بسیار آسیب پذیر شدند.
مننه. میرمن اکبری، دغو محدودیتونو ساسی او ساسی پشان د نورو خزینه خبریالانو په ژوند کې څه مشکلات رامنځته کړي دي؟ مثلا ګڼ شمېر خبریالان، خصوصا خزینه خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي، کومو مشکلاتو سره مخ یاست؟ ساسی
بدبختانه وایم افغان خبریالان اوس مهال د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه زموږ افغان خبریالان چې دننه په هیواد کې دي، هغوی ته خو د اجازه نه ورکول کېږي په اسانۍ باندې چې دوی وکولی شي په یو رسنۍ کې دوی کار شروع کړي. او که کار هم شروع کوي، په ډېر مشکلاتو سره مخ پټوي. هغه صحیح ده، موږ منو، موږ برتن قبلوو، ماکسم منو مخ چې پټوو، خو لیکن موږ ته د اقل دا حقم را کول شي. هغه څه چې حقایق دي په ټولنه کې، هغه موږ وکولی شو په ډاډه زړه باندې ووایو. لکه مخکینی حکومت کې لا هم دومره بندیزونه نه ول، خو څه ناڅه ول. خبریال د ټولنې غږ ده. کله چې د خبریال په خوله باندې لاس ایښودل کېږي چې ته باید څه ونه وایې، حقایق ونه وایې، نو زموږ د ټولنه به د څه نه خبرېږي؟ هر هغه څه چې کېږي په اوسني حکومت کې، نو افغان خبریالان نشي کولی هغوی را برسېره کړي او دا حقایق ټولنې ته وړاندې کړي. بدبختانه افغان خبریالان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. جلالزي صاحب، غواړم یو مثال ورکړم. اوس مهال په افغانستان کې ډېری زموږ خبریالان چې خویندې چې کومې دي، هغه د کورنۍ سرپرستي کوي، نه تنها خبریالان دي، په نورو برخو کې چې کار کوو. دوی به کار کوو، خپل د کورنۍ لپاره به یو حلال رزق ترلاسه کوو او خپل کورنۍ به یې پچلوله. نو اوس مهال په اوسني حکومت کې ښځې نشي کولی کار وکړي، نو د دوی کورنۍ ته به دا رزق څوک راوړي؟ کورنۍ به یې څوک چلوي؟ خو طالبانو کې هم داسې کوم نر نشته چې هغه وکولی شي د ټولو کونډو مېرمنو او د دې ټولو بې سرپرسته مېرمنو هغه مسؤلیت پر غاړه واخلي او د دوی د ژوند هغه مشکلات څه ناڅه ورته حل کړي.
بله خانم اکبری، سازمان گزارشگران بدون مرز و دیگر نهادهایی که حامی رسانه ها و آزادی بیان هستند از افزایش محدودیت ها بر رسانه ها ابراز نگرانی می کنند. به نظر شما ادامه این وضعیت چه چالش هایی را برای آزادی بیان در افغانستان و آینده رسانه ها ایجاد خواهد کرد؟
قسمی که شما میبینید آزادی بیان در افغانستان کاملا، یعنی که مونږ ووایو چې د بیان آزادی، نو دا بالکل د زمونږ د هیوادوالو څخه، د خبریالانو څخه دا بالکل اخیستل شوې ده. یو خبریال چې کله نشي کولی یو راپور چې کوم حقایق و دی نشي کولی کار پرې وکړي، یا یو رسنۍ بیا نشي کولی چې هغه نشر کړي ځکه چې په هغوی باندې دا بندیزونه دي. اوس مهال په افغانستان کې چې کومې رسنۍ چلیږي، دا ټول د طالبانو د واک لاندې دي. ترڅو چې نیوز خبرونه چې د طالبانو تر سترګو نه تیر شوي دوی ونه لولي، نو خبریال حق نه لري چې خبرونه دوی وکولی شي نورو په رسنۍ کې مثلا دوی وړاندې کړي ټولنې ته او هیوادوالو ته چې هغوی پرې پوه شي. په افغانستان کې د بیان ازادي بالکل اخیستل شوې ده. اوس مهال چې زه د خبریال په حیث باندې چې په ګاونډي هیواد کې یم، زه دلته نشم کولی خپل غږ اوچت کړم په هغه ډول چې باید غږ اوچت شي. حتی ماته هغوی کولی شي دلته مشکلات پیدا کړي. نو څه پاتې دننه په هیواد کې چې یو خبریال یا زموږ یو فعال د ټولنې او خپل غږ اوچت کړي. ازادي بیان په افغانستان کې له هیوادولو څخه بالکل اخیستل شوی دی.
میرمند اکبری، د مطبوعات او ازادي او مطبوعات په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې تابن لاسراوړنه بلل کېدله، اما انتقادات هم موجود و چې رسنۍ په ځینو مواردو کې مشکلات هم رامنځته کړي. تاسو څه فکر کوئ چې رسنۍ په تیر شلو کلونو کې څومره بې طرفانه عمل کړی دی؟
په حقیقت کې راشو بدبختانه جلالزی صاحب، رسنۍ هغه څه چې باید ویل شوی وي دوی کوشش نه وکړي. او په دې کې ځینې رسنۍ هم ګرم نه دي، ځکه چې زموږ په تیر حکومت کې هم داسې زورواکان ول چې رسنۍ به غوښتل هغه حقایق چې باید وویل شي. بدبختانه چې دوی ته ګواښ به یې ورته و، دوی ته به په یو ډول باندې مشکلات به یې جوړول چې تاسو حق نه لرئ مثلا داسې یو څه ووایاست، ځکه چې دا دغه زورواکانو پر ضد باندې کول. او بدبختانه هغوی به داسې کارونه کول چې هغه باید هیوادوالو ته ویل شوی وای، خو لیکن هغوی ته به اجازه نه ورکول کېدله. ازادي بیان په تیر حکومت کې هم نسبي ډول باندې وه، اوس خو بیخي هغه نسبي ډول هم ترې اخیستل شوی دي زموږ له هیوادوالو څخه.
یک جان تشکر خانم اکبری از اینکه به برنامه اشتراک کردیم.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
او دا هم د خبرونی په پای کې یو پزړپوري او جالب خبر. له اوس څخه یو سات وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی شلاوریزه لوبه کوي. د آیرلند په وړاندې په شلاوریزو لوبو کې مهم ټکی دا دی چې دا ځل افغانستان کرکټ بورډ د لوبو ته ګڼ شمېر ځوان لوبغاړي هم انتخاب کړي دي. د کرکټ مبصرین ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکول مهم بولي او دا د کرکټ د راتلونکي لپاره بنیادي کار ګڼي.
بله. خب جوازی صاحب، البته راشد خان بازیکن معروف کرکت افغانستان و جهان هم پس از سپری کردن مشکلات صحی اکنون دوباره صحتیاب شده و قرار است در رقابت های 20 اووره شرکت بکنه. البته افغانستان در دیدار خود با ایرلند قبلا جام رقابت های 50 اووره را هم برنده شده بود.
بالکل قصیده نو ده همدی خبر سره از موږ د دیش د خوخ پرونه هم پات رسیدګی لتاس ډیره مننه کوم چې موږ سره واست. تربیه مو پلوه یو بخون که خدای سپارم ده امریکا غاگ نور خبرونی هم تعقیب که یو ده دنیا و افغانستان ده تازه خبرون چه خد زن خبر که.
شب و روزتان بخیر، ایام بکامتان.
نن او وضعیت
د امریکا غږ آشنا رادیو د نننی وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی مننه چې خبرونه اوري. تاسو مخکې خبرو کې وریدل چې په روسیې کې انتخابات پیل شوي دي سبب هم وي. موږ په همدې موضوع باندې غواړو چې د نړیوالو سیاسي چارو تحلیلګر او کارپو عنایت نصر صاحب سره وغږیږو. عنایت نصر صاحب د افغانستان د چارو څارون کې د مسایل ساری او خپل نظر وړاندې کوي. نو درنو ریدونکو انتخابات خو پرون پیل شوې دي، نن دویم ورځ و او سبب درې ورځ وی د معلوماتو لقراره د رپورټونو لقراره درې ورځې روسته نو د رایو مرکزونو ته بیا کسو کوم شي رینا چول کیږي رای بشمیرل کیږي او معلوماتي بچي انتخاباتو نتیجه څه ده. خو د رپورټونو لقراره د انتخاباتو نتیجه مخکې د مخکې نه معلومه ده او دا سویل کیږي چې پوتین د انتخابات غټي او دلیل هم معلوم دی او د سی تفسیری کیږي چې زکه دا انتخابات غټي چې سیاسي رقیب نه لري په انتخاباتو کې. او بل مسله دا هم ده چې د انتخاباتو نمخ کې د پوتین حکومت د سیاسي رقیبانو د کاندیدای مخاوني ولا او زیاتره کاندیدان کاندیدو ته پرینه خدل شول. نو فلهازه میدان خالی ده جمهور رئیس پوتین ته دی فعلی جمهور رئیس ده چې په دې انتخاباتو کې نتایج راووزی او معلومه شي چې ټول رای وړي دي او د روسي جمهور رئیس ده آینده نورو شپږو کلونو کې. مونږ په دې باندې غږیږو چې روسیا په نړیواله سطحه بیا د سیمه په سطحه او بیا خصوصا د افغانستان سره با سډول الیکي ارتباطات لري پالیسي بيسي د پوتين د جمهور رئیس د فرمان لاندې او پالیسي لاندې یا په دې شپږو کلونو کې چې د جمهور رئیس په دنیا کې سډول پالیسي لرله سولې او ثبات جهاني سولې او ثبات کې سر رول لرلو نو ډېرې مسلې دي چې کوشش وو کو تر یو حد پورې شي زر زر روان غواړو او یو څه نظر قدر منوریدون کو تاسو پیدا کړئ. زمنګ د ملما عنایت نصر صاحب د پوهې پرناکي نصر صاحب محترم پروګرام ته په خیر راغلی ستړی مش منو
سلام او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم خوشاله يم چې دې پروګرام کې ډن کوم.
مننه تاسو نه موږ هم خوشاله یو چې خبرونه درغلي. نو که تاسو دومره وګورئ د نننې انتخاباتو ته چې جمهور رئیس پوتین ورته ولار دی او خلک زی رای ورکوي د رای مرکزونو ته زی بل رقیب هم نه لري او چې دا به یې غټي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا دغه ډول انتخابات واقعي انتخابات دي؟ د سوال کیږي چې خپل یې غټي نو چې یو نفر وغه څنګه انتخابات دي؟
ملدار خبره ده چې کله چې موږ د ولس واقعي د خلکو د ارادي باسکونو هغه د سره ارادي ته باید شرایط مساعد یا کله چې د ټاکنو پاسره مستقیمه او مختلف لوري په ټاکنو کې ګډون کوي مهم ده چې د خلکو ارادې ته اهمیت ورکړل شي او دولتي ځواک او زور او جبر په کار یا په استفاده ترنې استفاده ونه سي هغه بل اخر هغه نتایج تر اغیز لاندې راول. نو کدي ته وګورو اوسني حالت چې وکتل سي تر انتخاباتو مخکې د مخالفینو یو مهم مخالف سي هغه د واک ننګولې شوی او انتخاباتو کې ننګولې شوی د انتخابات ننګولې شوی هغه په زندان کې ووژل شو او معلومات په کوم ډول کار سره نو په هغه سیستم کې
bale
سخت معلومات هم سره سي په دې شنو نو بل دا چې پوتين کدي د روسي په تیر پنځه کال شړای ته ګورینو په ترتیب سره خپل مخالفینو مخنیوي کړی دا د سیاسي میدان یو ځل خپل ځان تخلاص کړی دا
او دا bale
نو نو دا غوډه ول سو کی اساسات نه دی بنیاد نه دی په داسې شکل سره یې په ورکی یو فرد قدرت لاسنیسی او بل اخر بیا زور کارچی او وړي سی خپل موقف او مقام وساتي.
نو دغه سي انتخاباتونه خو به بهتر ده نو څه فکر کوي چې خپل پارلمان کې بس رای ورکړي وي یا تمدید کړي وي دغه دوره که قانونا نه تمدیدول نه شو نو رای به ورکړي وي د انتخاب کړي په هغه حساب باندې اوس ټول د روسي ټول خلک رای ورکړي عمومي
تاسکا په یو قسم مشروعیت باید واخلي او هغه مشروعیت که په نوم سره انتخابات همي او څه باید ښکار کې چې بریر کې خلک رای او بل اخره دا یوازې د داخلي بحث نه ده بلکې په نړیواله کچه هم وړي ښکار کې انتخابات ترسره شوي دي او روسي دی ولسله لوري دی ټاکلو کې بریالي شوی دی نو دا د خپل مشروعیت لپاره هم دا هڅه کوي چې د سیو ترتیب رامنځته شي.
ښه او بل مسله تاسو دغه د اوکراین جګړې ته چې وګورئ یغه ځین مثلا خرسون چې دوی نیولې دي الته هم دوی ریګری کړی د انتخابات شوی دي هغه باندې اعتراضونه هم شوی دي اوکراین هم اعتراض کړی دي فکر کوي چې دغه د اوکراین جګړې داخل د روسیې کې د خلکو په نظریاتو باندې څه تاثیر کړی وي منفي او دومره رای وي نسی
ګوري یو مهم بحث ده مشخو افغانان د دې تجربه لرسي سمره بحران او جګړه دردونکي او کله چې خپل اراده نه لري او په بخصوص کله په افغانستان کې جګړه پیل شوې پیل بل شوروي اتحاد له تاسو نو کوسي په افغانستان یو کو بل اخر افغانستان دی دومدار په بختي کلور باندې سپینځه سلوي ښکاله هم دا وسمور تری کړهو کیو مخامخ خصوصا هم دا تجربه اوکراین هم دا وس تجربه کوي چې یو 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 برخه د خپل خاوري له لاس اور کړی دا بل اخر was what is said Russia to Russia Atlantic Asia was romance agala bashari insani arkha ko guru namur afghanan dari shudar kawalis jabr aw to pak puzur bani hukumat kawal nasubat lari aw na da impact ke de isbal ke da taghir ki aw taghir de zarba de nali tarikh ko waqt us da waqt yom al sawah kat no uska چیرته په دې ټاکنو کې په نو ټاکنو کې درسي او کار کیږي مګم بیا به هم راتل ټول مهم پرستان دي اوکراین ولستوي او هغه به پریکړه کوي نه بروسان چې د دې لپاره پریکړه کوي هغه به خپل پریکړه وکړي چې په کوم تر سره دی حکومت وړي او په کوم شکل سره یو شته باید متوجه شي د اوکراین جګړه کوم مسیر سره روان ده هغه ډېر زیات خطرات رامنځته کوي هغه خطرات نړیوال تقابل په لور باندې الله هم تشدید په لور باندې مور حرکت کوي او د دې اغیز به په یوازې په اوکراین پاتنسیبل کې کا پوتین سیمال دا سبي خپل اوسنۍ قدرت ته دوام ورکړي نو په اوکراین کې هر وضعیت سره مخ کیږي غو تاثیر به په نورو سیمو لکه په مرکزی آسیا او افغانستان هم سره وصل ده په دې سیمه به هم ډېر پراخي اغیز ولري ځکه چې د روسي د چسپي په دې کې سره سره تقابل وکي او دا په هر ځای کې او په یو د دې بلغه سیمېزو یا او وادون نو اته دلون الله هو سیاسي جریان غټه واخلي سره دغه په مقابل کې یو جبهه رامنځته کوي په مرکزی آسیا او په جنوبی آسیا په دې وادو کې وګورو د دې لپاره د اوس سدیر هم فکر دی هغه چینایان او ایرانیان دي البته حکومتونه نو هغه په دې ونښته کې سره اتفاق ولري چې یو تقابلي حالت رامنځته کوي او د دې حالت کې کو افغانستان کې او منځکې تر چیلنج لاندې ونی شي دا چې وضعیت لور باندې حرکت کوي او موږ په یوه داسې احتمالي حالت روان ده تر ټولو مهم بس تاسو شوه د پښتون نه کې خو څنګه خبرو ته تلل سره مخکې اجازه ته به تاسو موږ افغانان ته تر ټولو مهم امداد سي د روس کې انتخاباتي کاپو چین کې یو تغیر راځي هغه تغیرات بر ازي مګمور دی ملت په توګه باندې کوم مسولیت او کوم رسالت لرو ملتونه حافظه لري او حافظه ای تاریخ دا او له تاریخ نه زده کړی کله چې اوس کله د روسي اوس چون باس په روسي باندې کله روسي تاریخي روابط له افغانستان سره په خصوص افغانستان استقلالیت اخیسته ده او ګورینو یو قسم قسم علي مرتضى په معنا یې سلا باندې دوه مخه سیاستو د زیر شاو د داوود خان په وخت کې به هم حکومت والا او هم به مخالفه جبهه د حکومت
بله اوس په د روان حالاتو ته بره شو دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې د خو وزید چې پوتین به د انتخاباتو کې شپه کله به نور جمهور رئیس اول کته سي دغه برخه کې خپل نظر ورکړي چې تاسو تحلیل څه دي چې په نړیوال سیاست کې به په دې روسته یعنی په دې شپه غوایند کلونو کې د پوتین رول سوي سره د دې اقتصادي مشکلاتو چې لري ستاسو د اوکراین کې چې جګړه روانه ده او نور رقابتونه چې لري د روس او چین سره
زه شخصا هر هغه تغییر ته سي او د مخفل فام سره چې هغه نړۍ بحران ته بیا یې کار تغییر رامنځته کیږي هغه نه تنها سي ماته دی فار پایس بلکې د داسې کاسې د دې یعنې د ټول نړۍ لپاره د فکر کوم سي او افات خبر به ځکه چې دنیا نور دی نړۍ هغه بحران سره مخامخ ده اقلیمي بدلون او فقر به وسلی دا اوس باندې څنګه چې ته ګوره د ما واس بدیره او انا ناوري
بله
ولس په شمه فقره به وسلی کې او په سمره دربدري کې ژوند کوي یو ځنه امید دی چې که وضعیت سم شي وضعیت هغه وخت سم شي موږ شو قوتونه یا په اصلاح د حضور استفاده په ډیره طریقه سره او هغه داسې افراد شخصیتونه راځي چې هغه د نړۍ د پرمختګ یوازې خپل ځان یا د قدرت لپاره نه ګوري بلکې ټول نړۍ لپاره ګوري نو په دې فکر ته وګورو کوم مسل څه اوس روان دی شو ورو کلو لپاره نور هم پوتین په خدای کې پاتې کیږي یو مشخصه واځي نتیجه بدایي چې له غرب سره د دوی تقابل د غرب نه می هدف هم دا د سیو لورې ده او طرف ته او له روسې تقابل ایجاد ولدي دا په دې پورې تړاو ولري چې آیا د اوکراین موضوع او په نورو مسایلو کې دوی څومره نور تشدید بحران کوي که چېرته د شدت زیات شي شاید دوی په نورو سیمو کې نور هیوادونه نور ډلې نور جریانونه د خپل سیاسي فورمول یا ډیپلوماسي ښکار وګرځي د هغو د خلاف د هغو د ګټو خلاف او بالاخره یو پراخ بحران رامنځته کړي نو ولا بحران دکره نړۍ کې ژوند کول د هر انسان لپاره دردونکی دی او نور نموز دي ته ونه لرو چې دا بحران مخصوص کړي په مانانو اختر اسو سلويش کال بحران یو سلويش کال نور بحران نسلونه کتابه دي نو طبعا د مور په نظر او لورې به همدای شي مثبت لور ته نړۍ لاره شي نو که د داسې افرادو شخصیتونو په موجودیت کې سره د قدرت بقا لپاره هر کار کوي او دغه سی او بدلون راځي زه فکر کوم چې موږ باید ډیر خوشاله ونو چې موږ حکومت سره باندې روان یو
همداشان که بیا دغه د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته نظامونو ته او د دوی پالیسیو ته وګوري بیا د دغه ملکونو روابط د افغانستان سره د نظر تیر کوي څه فکر کوي چې پوتین به دازل د دغه جمهوریتونو سره چې اوسم د غوړی چې د سوری لاندې وي او هغه ته د قناعت ورکړي چې زه تاسو د تروریزم نه چې هغه کډ افغانستان نه متوجي وي ساتم او زه تاسو سره مرسته او همکاري کوم او ثابتوم دغه برخه کې فکر کوي چې د ملکونه به سره د ټولو مشکلاتو د پوتین په دغه خبرو او عمل باندې باور وکي پوتین تر اوسه پورې په دغه برخه کې د دغه جمهوریتونو سره واقعا لکه څنګه چې لازمه ده همکاري کړې ده او یا ده چې د تروریزم ویره چې موجوده ده واقعا دغه تروریزم ویره دغه جمهوریتونو احساسوي او واقعا روسیه غواړي د دوی سره کومک وکړي
ګور مخته دې ځواب ته راسم کاوه وګورم د شوروي اتحاد خاني سیاسي پالیسي په افغانستان پر باندې بیا وروسته پوتین په همدې پالیسي باندې وروسته بیا د نور چارواکي او بیا پوتین په دې پالیسي باندې عمل کړی هغه یو تضاد هغه د سیمه حکومت حمایت او مخالفین حمایت او سی یو قسم بحرانی حالتی او لکه تاسو مخکې وویل بحرانی حالت هغه بس د مرکزی اسیا هیوادونه ډېر زیات په روسیې باندې وابسته کوي ځکه چې یو قسم امنیتي چتر باید ورکړل شي چې له دغو ستونزو نه راوځي. نو دا باید دا شی ټول هغه څېړونکي چې په سیاست کې برلاس وي او او دې په پوهیږي هغه شاید دا ومني چې د بحران رامنځته کول په خپله د سیاسي د بحراني سیاست یو وسیله ده. نو داسې په مرکزي اسیا هیوادو ته دغسې بحران یا په اصطلاح د دغسې مسایلو جوړول ورته مطرح کي او ورته ترسیم کي او یا ځینې واقعات ورته رامنځته کي نو د رول لپاره به لا یوه دوله به حل لارو به یو همدا وي لکه تاسو مخکې وویل چې په روسیه پورې اتکا کوي او یو قسم به تقابل ته نه ورسره ځي. دغه وله یو حالت رامنځته کوي چې یو هېواد خپل خپلواکي خپل استقلالات له لاسه ورکوي او د بل هېواد د ګټو لپاره استفاده کوي او دغه تاسو کی او دا ټولو منفي لورې لري د موضوع او موږ وینو چې دا سیاست اوس نه بلکې دا لتیرو حد اقل لتیرو د شو کلو رئیس دا سیاست د روسیې د دوام لري کله چې خپل مستقیم واک په مرکزی اسیا لاسه ورکو. نو امنیتی چتر چې دی غواړي چې جوړ کړي دغه لپاره باید یو بحران موجود وي او هغه بحران همداسې کله د افغانستان لوري او دا کله د نورو هېوادو لوري ته باید جوړي او امنیتي چتر د شتون منطق باید ښکاره کړي او ورته وړاندې. نو سیمه په دغه سي و تعادل یا په دغه سي او توازن د قدرت کې او معادلې د قدرت کې به څه امید ولري او کوم نور سبب لري چې دا هغه څه دي چې هر اخل په دېش کال کې موږ وینو مګم داسې هیوادونه د خپل ځان لپاره پرېکړه وکړي او هغه مسیر چې له تقابل او له بحران نه سي مشهوري دغه لپاره عملي اقدامات وکړي.
ښه، مننه تاسو نه عنایت نصر صاحب. بله مسله د افغانستان ده. د افغانستان په مسله کې لکه مې ورځې چې طالبان راغلي دي د روسانو دریز معلوم دي د تعامل طرفداري کوي او اوس د سی او خبر بل مونږه ولوسو چې د طالبانو نظامی اتشه په ماسکاو کې خپل کار شروع کړی دی او دا اولین ځل دی چې یو نظامی کس خارج کې په سفارت کې کار شروع کړي. د طالبانو سره د روسي دغه د تیرو دوه کلونو روابطو ته چې وګوري او روسه لدی چې بیا پوتین شپکاله کینی څه فکر کوي چې په د افغانستان د بحران په حل کې به روس په دې آینده کلونو کې خصوصا چې د امنیت په شورا کې سرول ولري او ستاسو په فکر اصلا روس غواړي د افغانستان د مسلې په حل کې د دوی هغه اصلي اندېښنه ده ویرې ده او دومره وخت خود طالبانو سره ارتباطات ټینګ کړل او د اول نه تر اخره غونډه په ماسکاو کې سوزل جوړ شوې پام دی حساب چې په افغانستان کې سول ریشي او امنیت ریشي او جنگونه ختم شي. مګر اوسم چې تاسو ګورئ د سی او دریز لري چې کارپوهان وایي چې د روسو د چین او د امریکې او لا هم په پاکستان دوی ټول خپل کې سره روغه جوړ نه لري په مسایلو باندې دوی سره جوړ نه دي. نو ځکه د هیڅ حکومت رول په افغانستان کې ناکامیږي او طالبان غدې ناشتي په افغانستان کې کوم حال روان دي د دوی د پالیسۍ په حساب دي. نو څه فکر کوي روس به دازلې پوتین به دازلې په دې خپل پالیسۍ کې څه بدلون راولي یا نه؟
زه دې بدلون کوم سرک نه وینم او یوازې یو شی چې زه خپل ګورم هغه دا دی چې کوم سیاسي میراث دوی لري له پخواني شوروي اتحاد نه بیا تر اوسه پورې بخصوص د افغانستان موضوع ته په یوه باندې به پاتې شي او شاید تشدید حالت ولرسي. دا دوی هم دا اوس دوی طالبان هم حمایتي او له اوس سره وړي اړیکې جوړ کړي او مخالف لوري هم حمایتي او له اوس سره په پاسکل کې هغه ناسکي او مشکل نشته ورته. یان دلته یو شی ثابتي سي هغه د دې خپل ګټه ده نه دی افغانانو او دا چې لا طالبان سره د نظامي اړیکو شروع کړو شو بده پدې وایي چې لا افغانستان سره اقتصادي اړیکو شروع کړی وایي د افغانستان خلکو سره د کومکونه کړی وایي او بشري بشر دوستانه مرستې سره کړی وایي او ورسره د یو تفاهم له لوري لا طالبان سره په دې باندې کار کړی وایي چې سیمه ییز اتصال او نیکمرغي په دې کې چې د افغانستان خلاص اواز ومني او له یو دا چې حالات نظام وژغوري لکه دا اوسیو سره مخامخ د سي دي قوي په زور دي جبر په زور دي سانسور په زور باید حکومت وکړي. یعنی انداغه د افغانستان دی ولاس لپاره کار و یا دا داسې یو حالت شوم روسانو ګټه پک کوله هم افغانانو ګټه پک کوله او ګټه به مشترکه و. مګر دا ست یو طرف ته یو حمایت بل طرف ته بل حمایت او دوارو د دوارو حمایت نظامی نقطه په محوریت کې ده او یو قسم د جګړې لپاره د زمينه رامنځته کوي. هغه دا چې معلومی شي په هر لور کې چې ما ګټه یې بدون د کوم اخلاقي یا انساني اصل او ارزښت په مو کې مخه باید زمالي کم ځکه د ما ګټه یا د ما شخص د یو فرد ګټه په دې کې نقش دی او زه باید دا کار وکم. او
د سړول جګړې د لپاره مثلا تیارې په کار دی یا په نظر کې ده یا ولې باید پیل شي د طالبانو نظامی آتشه څنګه په سفارت کې د روس په موافقه یعنی کار پیلوي د دې نه مقصد څه شي د سره واندی هلته
چې څو وزیر هغه د چې روسان ځایران د شي د افغانستان زنیم نیټه د کاندیدات لري او شته ډیر هدا پوری پوزینو موارد باندې ټکا هم وکي. دا یو ورته بل د سي یو قسم طالبان غواړي چې دوی د قنات ورکی سي کته کوم تشويش او پریشانی لري د افغانستان د وزیر په اړه باندې دا موږ مستوې سي موږ هغه سره برته حل کو او دا یو ځاګه نظامی اتشو د مسایل رامنځته کړ.
نو د روسي د دې ترمنس خو صرف دغه د مخدره مواد او قاچاق دي او د تروريزم خبرېدل دي دغه مخنیوي دي دغه مسلې دي
او د ما بار سم دال سي روسان هغه څه سي دوی د پردیت شایلر یو هغه څه سي وایي بیان دي غو ترمنځ یو تضاد موجود دی. یعنی ظاهرا دوی د افریقا کې دی وایي سي الټامنيتي ګوښنه دی او د مرکزی اسیا او مفتون سره مشکل دا نه ځکه یو بیا فاینل کې وایي سي طالبان سره یو تفاهم هم دی او نظامی روابط هم سره ایجاد کی. زه فکر کوم سي د دغه سي روابط یو اخ تا کې دی سي هغه بحران سي شاید له اوکراین ته تشدید واخلي او د سیمه تراسي او په سیمه کې کا ممکنه کا ممکنه حالات کله د تقابل وضعیت له نور هیوادو سره رامنځته کېدو سي نو د سیمه کې هغه لازمي نظامی او نظامی همکاري او نظامی په سلا پلاتفورم ولري سپیږي چې ضرورت په وخت کې هغه وکړي نو یو حالت ته هم کېدای شي. مګر په هر حالت سره د دوی هغه د همکاري نقطه نظامی ده او سیاسی بود کی هغه څه ضرور دي او اړین دي او هم په اقتصادي اړخ کې په یو سره دوی ډېر کم علاقه مندي شي. ظاهرا غواړي طالبان نه دا غواړي چې هم شمول حکومت جوړ کړي نو شي مګر هغه څه دي هغه اصلي غوښتنې هغه دوی په نظامي چوکاټ کې دي او دوی غواړي چې طالبان سره مشترک کار وکړي.
خا د امده خپل اندېښنو در فکول د پاره او دا د هم شمول حکومت خبره چې تاسو یاد کړ خدا همیش یاد شوی دا او په دې باندې پوتین او روسي سوزلې هغه کړي د تاکید کړي دي چې هم شمول حکومت اما ډېر د دسي هم شمول حکومت په برخه کې چې دغه ملکونه پیشنهادوي مختلف نظریات لري او هغه وایي چې طالبان خو بيخي ردی وي موږ د دې هم شمول حکومت په مانانو په یوګم دا وزمغه حکومت هم شمول ده ټول د ټولو اقوامو اغه قابل خلق پکې دي نو تر اوسه پورې نه د روسي امر په دې برخه کې چلیدل دي او نه د امریکای بلکې د امریکای خوغه پیشنهاد به خیرات شو او د سر پورتونو راغل چې یو لیست ورکړ شوی دی طالبانو ته طالبانو ویلي چې موږ ته لیست راکړی دی چې په خاني کسان دی په هم شمول حکومت کې راشي. مستاسې فکر کوي چې د هم شمول حکومت په برخه کې به چې اس ثابت خبره نشته تر اوسه پورې روس وکړي دازلې او بخې پوتين څه سکول شي په طالبانو باندې دومره فشار راوستي شي زور لري
په ډیرو مسایلو کې هغه مسایل چې دوی ته د قوت نقطه په خپل سیاست کې ورکی سي هغه یو هم شمول حکومت او د فشار په توګه طالبانو باندې کارول شي دوی به تبه هغه اخلي او د ورځې په خیک ته کوم ګټه ورسي چې هغه بدای شي دوی به خپل هغه ځینې افراد چې د روس نفوذ په افغانستان کې ساتي شاید هغه په ځینو چارو کې ځینو سیاسي هغه د قدرت په بدنه کې ځای په ځای کاوه د دوی لپاره یو پلاس راول نه وي خو او د دې ترڅنګ مثلا نور مسائل به وسه یعنی مګر مزه دا فکر کوم که هغه څه چې د روسیا اصلي ګټې دي کارا باندې سي او د طالبان په وجود کې وویني دوی به د امو شموله بس دوی نه مترکه یو ځکه نه کوم څه دی د په خاطر وایي چې افغانستان د خلکو په خاطر او هغه چې افغانستان د امو شموله بس چې د افغانستان د خلکو لوري مترکه هغه داده سي نور له د دیکتاتوري نه موږ راوځو نور له دې حالت نه راوځو چې یو ټیپ خلک راځي او هغه ټول قدرت ونیسیو یو مطلق اکثریت ناراضي او بیا دا ناراضيتي نور خلک استفاده کوي او دا راچپکی بیا یو نوې حالت راځي هدف دا دی چې سیستم رامنځته کی یو وسواک سیستم نظام رامنځته د افغانستان هر فرد هر شخص خپل انده په کې وویني او په یو کې د مخالف نظر د اوریدو ورکیای په قدرت د خلکو د ارادي په اساس او مرد نارینه او ښځې نتوار مساوي حقوق لري او موږ په نړیواله په فنریواله کچه باندې د دې ظرفیت کار کوي مو دی و متمدین ملت په توګه باندې توانای له سنریوال سنریوال ټول سره مشارکت وکړي دا هغه د افغانستان خلک غواړي او دا واز او تاسو زموږ جوړو لوري مترکی سیاسي مشارکت باید سي زه د کوم څه بنیاد همداد او پیغام باید فهم دي په بدی شکل سره یې کوم تاسو فن زموږ جوړو لدی نه یو قسم ټول دا استفاده کوي
په دې راتلونکو کال کې به چې په منګرو بلتونو کې دا به شروع شوي د افغانستان لپاره خاص نماینده ټاکی د امنیت شورا لخوا د پریکړه شوې ده او روس د امنیت په شورا کې کله چې د افغانستان په مسلې باندې بحث کیږي خپل نظر ورکوي او ځلې مسلې چې راپورته کیږي چې هم نظر نه وي توکړي دي او وي توکوي په دې راتلونکو کال کې د افغانستان د بحران په حل کې فکر کوي چې د روس موقف به بدل وي د طالبانو د رسمیت پیژندلو یا مثلا د امریکای سره د تقابل د مخنیوي یا دغه په ضد د درېدو لپاره
زه تر څو چې روس ګټي همدایي او همدغه وضعیت یې زه فکر نه کوم چې موقف دې بدل شي ځکه د دې موقف د افغانستان په وضعیت پورې تړاو نه لري د افغانستان د خلکو د غوښتنو په لپاره تړاو نه لري افغانستان خلک او له سمه تکلیف او بحران سره مخامخ دي بلکې په همدې باندې وسوار دي چې د دوی نورې ګټې په نړۍ کې او د امریکا له نورې وادو سره په کوم حالت کې دي او کله چې فیرو کې تاریخ راشي دا شاید د دې هدف پر ورسې چې هیڅ په دې مسایلو باندې کوم مخالفت مون نشي نو دا هغه څه چې د خپل ګټو په دیت کې د افغانستان موضوع قضیه ته قتل دي نو څنګه کوم
احمد او بخی انا ساسه مسرم فقط یو د خشته کتا سي د سپ جهاني سطح وګوري چې روس مقصد صد پوتين سو غړي په دې هغه کې په دې دوره کې چې په دنیا کې حاصل کی
یو مهم دی اوکرين قضیه دا او بل دا د خپل هغه د قدرت حاکمیت دوام او نور مسائل نور موضوعات کې دی په یو قسم تقابل را متکول بي ځکه دا لمرنۍ شورا هم دا د سيدي غوړي سره حالت او ګلستونه شوروي اتحاد او هغه استعماري حالت او زیاو د خپل حق جوړي شنو دی او فرق په هیڅ هغه د قدرت سره د شوق لري چې کوم څه هم دا به هم دی مسیر باندې به مخ روان کی څو پوری په اراده ستور شي یعنی زموته د خوشبین نیم سي کډیر موضوعات یا کډیر مسائل کې تفاهم یا هغه موضوعات
یا هغه مسائل چې تعلق لري. ډیره مننه تاسو نه نصر صاحب کوم ودان چې خبرونه ته راغلي نظریاتو خبرو شو پاینده خبرونه کې به تاسو سره غږیږو او ستاسو سیم په مخه خاط. درنو ریډونکو دا خبرونه هم دلته پاتې ورسېده.
ورکړي.